افغانستان کې د سحر ته بجې سوې د خبرونه مو د وسات لپاره ده. په دې خبرونه کې په راپورونه کې اوري چې افغان دولت له ګوانتنامو زندان نه د طالب مشرانو خوشي کول او دریم هیواد ته یې سپارل د دوړخیزو موافقو خلاف کار وباله. د غرض د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگټن ترمنځ د مخکنیو موافقو خلاف عمل بلل سوی دی. خو تر هر څه مخکې له نجیبې زمان څخه خبرونه اوري.
پسر کې د مهمو خبرونو سره ټکی باوري. افغان حکومت وایي چې د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستان لخوا توغندوی بریدونه د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې خنډ جوړول دي. همداراز افغان حکومت د امریکایي سرتیری د خوشي کولو په بدل کې قطر ته له ګوانتنامو زندانه د 15 طالب قمندانانو سپارل د دوړخیز توافق خلاف کار بللې دي. او ټاکل شوی د اوکراین او روسیې ترمنځ د ګازو د پورونو د تصفیه پر مسأله نن په بروکسل کې خبرې وسی. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي چې د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د توغندیو د وشتلو هدف د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د دوهم پړاو په وړاندې خنډ جوړول دي. د افغانستان د جمهوری ریاست رسمي ویب پاڼه خبر ورکوي چې د حمله پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې پکلکه وغندل سوې او د پاکستان لخوا د ولسمشری د روانو انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد هڅې وبلل سوې. د خبر له مخې افغان امنیتي چارواکو د پاکستان د توغندیو بریدونو او د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي ځواکونو د حملو په اړه د ملي امنیت شورا غونډې ته معلومات ورکړل. د ملي امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگټن ترمنځ د مخکنیو موافقو پر خلاف عمل وبلل سو. د دولت د ریاست مرستیال ویان فائق وحیدی ازادي رادیو ته ویل چې غونډې د بهرنیو چار وزارت ته دنده وسپارل چې په دې اړه د افغانستان سخت اندېښنه د متحده ایالاتونو لوري ته څرګند کړي. د وسلوالو طالبانو مشر مولا محمد عمر لای و امریکایي سرتیری سره له ګوانتنامو زندان څخه د 15 طالب بندیانو تبادله لویه فتحه بللې ده. په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره سوه، مولا عمر ویلي، زه ټول افغان مسلمان ملت ته د دې سترې فتحې په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایم. امریکایي پوځي باو بریک ډال یوازنی امریکایي سرتیری دی چې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوی او د شنبې په ورځ امریکایي ځواکونو ته تر سپارل کېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږل سو. په امریکا کې د بریک ډال مور میرمن جاني پرون د خپل زوی تر خوشي کېدو وروسته په اړه خبرې وکړې. هغه وایي، د خپل زوی د خوشي کېدو لپاره مو په تیرو 15 کلونو کې له خپل حکومت حتی له نورو حکومتونو او په ځانګړي ډول له قطر سره ډېر سخت کار کاوه. ستا په اړه او ستا لپاره مو هیله له لاسه نه و ورکړې. افغان حکومت د امریکایي سرتیری د خوشي کولو په بدل کې قطر ته له ګوانتنامو زندانه د 15 مهمو طالب قمندانانو سپارل د دوړخیز توافق خلاف کار بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي، کدا کار د خوشي سوي طالبانو د خوشي پر خلاف سوي وینو، دا به د نړیوالو حقوقو له اصولو سره په ټکر کې وي. نو افغانستان په دې صورت کې د امریکا د حکومت په وړاندې سخت اعتراض کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د امریکا دفاع وزیر چک هیګل د باو بریک ډال د خوشي کولو عملیات مواجه وبلل او د طالبانو د مشر مولا محمد عمر دا ادارت کړ چې د خپلو ملګرو خوشي کېدل یې ستره بریا بلل. هیګل ویل چې د امریکایي سرتیری ژوند او صحي حالت په خطر کې وو. ټاکل شوی چې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ د 15 کسیز ملي ټیم لپاره یو میاشتنی روزنیز پروګرام پیل سي. د ملي لوبغاړو د وړتیا رغونه، نړیوالو سفرونو ته د هغو چمتو کول او د نړیوال جام سیالیو لپاره د شل کسیز لوبډلې غوره کول د دې پروګرام هدف بلل سوی. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې ویلي چې د روزنې د دې پروګرام په ترڅ کې به د ملي لوبډلې دواړه روزونکي کبیر خان او پیټر اندرسن او نور کورنۍ او بهرني روزونکي ملي لوبغاړو ته په تخنیکی برخو لکه د توپ وهنی، توپ اچونی، ډګر ساتنی او فزیکی چمتووالی په چارو کې روزنه ورکړي. څو کمزوري لمن زولاړ سی او پنړیوال ډګر کې لوبته تیار سي. بیان زیاتوي د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نور محمد مراد د ملي لوبډلې د وړتیا درغونې لپاره د یو اغیزمن ګام بللی دی. او اوس هم څو نړیوال خبرونه. ټاکل سوی. نن په بروکسل کې د اوکراین د ګاز د پورونو د تصفیه پر مسأله خبرې وسی. اوکراین له روسیې څخه په دې اړه پوره وړی دي. دا خبرې په داس حال کې کیږي چې تر دې مخکې کیف د دې پور یوه اندازه پیسې مسکو ته ورکړي. د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب په برلین کې د سوي خبرو په پای کې د اروپایي ټولنې د انرژي کمیشنر ویل اوکراین خپل روسي همکار شرکت ګاز پروم ته 1.8 میلیون ډالر پیسې ورکړي څو د پور پر مسأله خبرې جاری وساتي. د هیله وشو ده چې نننۍ خبرې به لوی پرمختګ له ځان سره ولري. روسیه له اوکراین نه د تیر کال د بیلونو په حساب 2 میلیارد ډالر غواړي. د ترکیه پولیسو تیره ورځ په پلازمینه انقره کې د سلګونو مظاهره چانو د خورولو لپاره د اوبو شندلو له پایپونو او اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. له دې ورځ مخکې په انقره او استنبول کې د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ اخوډه پیښ سو. پولیسو د هغو شاوخوا 1500 مظاهره چانو د خورولو هڅه کوله چې غوښتل یې د پولیسو په ډزو په همدې ورځ د یو ځوان د وژل کېدو په ځای کې غونډه وکړي. د شنبه په ورځ په پلازمینه انقره او د ترکیه په ستر ښار استنبول کې هم د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ اخوډه وسو. په دې اعتراض کې پولیسو د هغو کسانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو له پایپونو کار واخیست چې غوښتل یې د استنبول په تقسیم چوک کې پر غونډو د حکومت بندیز تر پښو لاندې کړي. تقسیم چوک په ترکیه کې د پروسجنو اعتراضونو اصلي مرکز و. په انقره کې هم پولیسو د مظاهره چانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو له پایپونو څخه کار واخیست. د ابخازیا ولسمشر وایي چې د ګرجستان په دې جلاسیوي سیمه کې له سیاسي بدلون وروسته غواړي استعفا ورکړي. الکساندر انکوا پرون اعلان وکړ چې په ابخازیا کې د ثبات د ټینګېدو لپاره له خپلو سلاکارانو پلویانو سره تر مشورو وروسته د استعفا پریکړه وکړه. انکوا په یو بیان کې له خلکو غوښتل چې له زغم څخه کار واخلي او په پارونو دي نه تیروزي او له لاریونونو دي ډډه وکړي. د ابخازیا د ملي امنیت شورا منشي نوکزار اشوبا انټرفاکس خبري اژانس ته ویل چې په روانو څو ورځو کې به یو موقت صدر اعظم ونومول سي. د ابخازیا ولسمشر وروسته له هغه استعفا اعلانوي چې مظاهره چانو د تیرې سې شنبه په ورځ د ابخازیا په پلازمینه سوخومي کې د جمهوري ریاست پر اداره برید وکړه او د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. پارلمان له ټاکلې نیټې مخکې د انتخاباتو نیټه هم د اګست 23 اعلان کړې ده. او وروستۍ خبر دا چې د فوټبال د نړیوال ادارې یو مسؤل مقام وایي که د فساد په اړه سوي ادعاوې ثابتې سوې نو په 2022 کال کې د قطر د نړیوال جام د ځای د بیا غوراوي لپاره د یو ځل بیا رایې اخیستلو ملاتړ به وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مرستیال مشر جیم بویس بی بی سی ته دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې برتانوي اخبار سنډي ټایمز راپور ورکړ چې د فیفا چارواکو 15 میلیون ډالر بډې اخیستي څو په 2022 کال کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو لپاره د قطر د انتخاب ملاتړ وکړي. د فیفا د اخلاقي اصولو د کمیټې مشر مایکل ګارسیا اوس مهال د فیفا د مشرتابه هیئت د 2016 کال د دې پریکړې په اړه تحقیقات کوي. نوموړي ویل دی هیله مندي چې په دې اړه راپور به د روان کال په وروستیو کې برابر کړي. د دې رسوایۍ اصلي محور د فیفا او د آسیا د فوټبال د فدراسیون یو پخوانی مقام محمد بن حمام دی چې په 2022 کال کې د فوټبال د نړیوال جام د لوبو لپاره د قطر د غوراوي لپاره د بډو پور کولو تورن سوی. په قطر کې د نړیوال جام د لوبو تنظیمونکو چارواکو دا تورونه رد کړي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگتن ترمنځ د مخکنیو موافقو خلاف عمل وبلل سو. افغان دولت له ګوانتانامو زندانه د طالب مشرانو خوشي کول او دریم هیواد ته سپارل د دوړخیزو موافقو خلاف کار وباله. د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پلان سوي خبري ولې وزنډېدې؟
طالبانو چې کله کمزینه وکړو نو دا هم یو ډېر غټه وجه ده خبرو اترو د ځنډولو خبرو اترو د ختمولو.
په دې یو سات خبرونه کې نور مسایل هم تیرو. 219 پروګرامونه هم درته لرو. اساسي او بشري حقونه او د ورکو عزیزانو لټون. افغان حکومت وایي د افغانستان پر خاوره د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگتن ترمنځ د مخکنیو موافقو پر خلاف دی. پر کونړ ولایت د پاکستان د راکټي او هوایي بریدونو په اړه پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې بحث وسو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان ازادي رادیو ته ویل چې په پرونی غونډه کې د ملي امنیت شورا سلاکار ته دنده وسپارل شوه چې په دې مسله کې د امریکا د غلي پاتې کېدو له کبله د افغانستان اندېښنه متحده ایالاتو ته ورسوي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان حکومت تمه لري چې د امریکا حکومت باید د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان د حملو په وړاندې چوپ خوله پاتې نشي. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې وویل شول چې په دې مسله کې د امریکا لخوا اقدام نه کول د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له موادو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزي د دې تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې. د ولسمشر مرستیال ویان فایق واحدی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
جلسه همچنان در این قسمت خاموشی حکومت ایالات
غونډه د دې تجاوزونو په وړاندې د امریکا د حکومت چپ خوله پاتې کېدل د هغو ژمنو پر خلاف وبلل چې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند یې روښانه یادونه کړې. غونډه همدارس د ملي امنیت سلاکار ته دنده وسپارله چې په دې اړه د افغانستان د حکومت سخت اندېښنه د متحدو ایالاتو لوري ته څرګنده کړي. افغان چارواکو له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د ناتو د قواو عمومي قومندان جنرال جوزف دنفورد د افغانستان پر قلمرو د توغندیو پر بریدونو به خبري خودلې. د افغانستان جمهوریت ریاست تیر اونۍ همدارز وویل جنرال دنفورد او په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهم له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې دا مسله به پاکستانی چارواکو ته ور یاد کړي. د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی وایي چې امنیتي دفاعي سند د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون یو مهمه برخه ده چې خاغلی کرزی له لاسلیک څخه ډډه وکړه. له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې میرمن بارکزی زیاته کړه
دا خبره امنیتي موافقتنامه کې د اصل په صفت باندې منل شي و چې امریکا به تر رقم خپل امنیتي همکاري افغانستان سره جاری وساتي او هیرم نشي چې د سرحد موضوع امنیتي موضوع ده. د افغانستان دولت که چیرته موافقتنامه د امریکا سره امضا کړی وای نن به دغه ستونزه په افغانستان کې نه وای او پاکستان به ځان ته دا جرأت نه وای ورکولای.
د شنبه پر ورځ افغان چارواکو وویل پاکستان د افغانستان په ختیځ کې د سلګونو توغندیو د ورولو ترڅنګ د کونړ ولایت پر ځینو سیمو د هلیکوپټرو په وسیله هوایي حمله هم کړي. راپورونه وایي چې په نویو حملو کې څلور ملکی افغانان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. خو پاکستان اعلان کړی چې په دې حملو کې هغه یاغیان په نخښه کړي چې له ډیورن کرښې اوړي او د پاکستان پر امنیتي پوستو حمله کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارج دفتر ته هم په دې اړه د حکومت اعتراض سپارلی.
پرون د جم لومړی نیټه د ماشومانو له نړیوال ورځ سره برابر وه. په دې مناسبت د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په مالی همکاري په ماشومتوب کې د ودونو د مخنیوي کمپاین په ټول هیواد کې پیل کړ. دا چې دا څنګه کمپاین دی سفی الله ستنګزی براتو وی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یک شمې پورز د افغان ماشومانو د ستونزو د کمولو په خاطر د ماشومانو د ودونو د مخنیوي په نوم یو کمپاین د هیواد په څلور ډیر شولایتونو کې پیل کړ. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینی افضلی د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې کې هیله مندي و خو د دې کمپاین پیل د افغان ماشومانو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې اغیزناک وسی. یکی از معضلات
و مشکلات و در حقیقت موانعی
کې جبري ودونه زمنګ په ټولنه کې یو ستونزه ده چې ډېرې نورې ستونزې رامنځته کړي. که څه هم واده یو شرعي اصل دی چې د دواړو لورو په خوښه د نکاح له لارې واقع کیږي، خو د جبري ودونو د مخنیوي لپاره به زموږ دا کمپاین د اسلامي اصولو په پلي کولو او د ناسمو رواجونو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا کمپاین به یو کال د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف په مالی همکاري او د ښځو چارو وزارت په مرسته دوام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي په ماشومتوب کې د ودونو د مخنیوي په خاطر به د دغه کمپاین ټول پیغامونه په ملي راډیو او ټلویزیون کې په وړیا توګه خپاره کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دغه کمپاین به تر ډیره په کندهار، دایکندي، هرات، پروان او بامیان ولایتونو متمرکز وي، چیرې چې په کم عمر کې د نجونو او هلکانو د ودونو کچه لوړه ده. دغه چارواکي ناامني، د بودیجې کمښت او په هیواد کې د قوانینو نه پلي کېدل د ماشومانو لپاره د ورته ستونزو د پیدا کېدو لامل ملیونه بولی. اوس نږدې 1 میلیون افغان ماشومان له جبري ودونو، جنسي ځورونو، سختو کارونو، قاچاق او احتیاط سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف مشر ایک هلوای نړیواله ټولنه او خصوصي سکتور باید د افغان ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. له وخت مخکې ودونه په نجلۍ او هلک منفي اغېزې پرېږدي، خو ډېری نجونې متاثره کوي. زه ډاډه یم چې په ګډ کار سره کولی شو خپلو اهدافو ته ورسېږو او د ټولو افغان ماشومانو حقونه پر ځای کړو، څو هغوی وکولی شي له خپلو وړتیاو ګټه پورته کړي.
د افغانستان
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 46% افغان نجونې له 13 کلنۍ دمخه وادېږي. په همدې حال کې د یونیسف اداري چارواکي ورته ودونه د ماشومانو د حقونو تر پښو لاندې کول بولي او ټینګار کوي چې دغې موضوع ته بې پامۍ به د افغان نجونو د تعلیم مخه ونیسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت او د ماشومانو مدافع ټولنې باید د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره د افغان ماشومانو اوسني ناوړه حالت ته د پای ټکی کېږدي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار کې یو شمېر ځوانان وایي دوی ته د تیرو انتخاباتو پر مهال د رایو کارتونه نه ورسېدلي او اوس هم ګڼ کسان شته چې د انتخاباتو کارتونه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د دویم ځلې انتخاباتو موده پر لنډېدو ده. شاه محمود شینواری په جلال آباد کې دی، له خلکو او چارواکو سره یې خبرې کړې دي. شینواری صاحب، سهار په خیر. دغه ځینې کسان ولې نه دي توانېدلي د انتخاباتو کارتونه واخلي؟
ډېر زیات مننه سړی صاحب. تاسو او نور اوریدونکو به هم معلومه وي چې دغه لومړی پړاو ټاکنو نه وړاندې د انتخاباتو د رای ورکونو مرکزونو په اړه چې کوم ریپورټونه موږ درلودل، هره ورځ په ډېر لوی تعداد سره به خلک د دغه مرکزونو ته ولاړو، د سهار نه تر ماښامه پورې انتظار کوو تر څو د انتخاباتو کارتونه ترلاسه کړي. ولې بیا هم ډېر شمېر خلک دغه کارتونه اخیستلو څخه پاتې شو، دوی ته نوبت ونه رسېده، وخت ډېر محدود و. او په لومړي ورځو کې چې کله دغه کارتونه ویش پیل شو، هلته یو شمېر خلکو هم بې غوري کولی د انتخاباتو په اړه، د دوی داسې دریز نو معلوم دی، خلک بے تفاوت وو. ولی اوس چې خلکو سره موږ غږیدلی وو، د خلکو په وار وار باندې ډیره جدي غوښتنه کړې ده چې اوس هم ګڼ شمېر ځوانان او ډیر زیات کړي هغوی دغه کارتونه نه دي اخیستي، او غوښتنه هم دغه ده چې باید دوی دپاره حد اقل یو څلور دپاره د انتخاباتو دغه کارتونه باید دوی ته توضیح کړي، ځکه دوی وایي چې راتلونکي ټاکنو کې دوی پوره لیوال چې باید په انتخاباتو کې برخه واخلي، ولې زیات شمېر خلکو سره کارتونه نشته.
شنور صاحب، دا په اصل کې ده چې په نازیانو او څو نورو ولسوالیو کې په وروستیو کې عملیات سوي، یا هم دغه ځینو سیمو کې عملیات روان دي. څومره ممکنه ده د انتخاباتو ولایتي کمیسیون ته چې په دغو سیمو کې خلکو ته کارتونه وویشي او انتخاباتو ته زمینه برابره کړي؟
که چېرته د انتخاباتو کمیسیون نه غواړي په مرکز کې او په یو شمېر هغو ولسوالیو کې چې امنیت ښه دی، زمینه ورته برابره ده چې دوی غواړي کارتونه وویشي پیل کړي، ځکه امنیتي ځواکونو هم څه موده وړاندې چې موږ سره اړیکه نیولې وه، همدارنګه تېره ورځ دوی یو شمېر سیمې یادې کړلې چې هلته دوی عملیات کړي دي، او د راتلونکي دویم پړاو انتخاباتو لپاره به دوی امنیت خوندي کړي. چې بخانې سره چې هغې جملې څخه یو هم په چراګا چپیار سیمه ده، او همدارنګه تېره ورځ د 201 سیلاب کل اردو چارواکو بیا یاده کړله چې په نازیانو ولسوالۍ کې دوی عملیات پیل کړي، او د نوابي په نامه چې کوم کلی قریه ده هغه یې په بشپړ توګه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. خو د نازیانو ولسوالۍ عملیاتو په اړه د سیمې خلکو سره چې زه وغږېدلم، دوی ترې نه خبره دي، او په خبره چې هغه لازم دي عملیات نه دي ترسره شوي.
بله، ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری وو په جلال آباد کې. زموږ خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
افغان دولت له ګوانتانامو زندانه د طالب مشرانو خوشی کول او دریم هوا ته د هغو سپارل د دواړخیزو موافقو خلاف کار بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي که چیرې د طالبانو خوشی سوي مشران د دوی د غوښتنې خلاف قطر ته سپارل سوي وي نو افغان حکومت به احتجاج وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
افغان حکومت د امریکایي سرتیری بو برګ ډل د خوشی کېدو په بدل کې قطر ته له ګوانتانامو زندانه د طالبانو د 15 قمندانانو سپارل د مخکینی توافق خلاف کار بللی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې تیر ماښام رسنیو ته واستول شو د دې تفاهم جزئیات نه دي څرګند کړي. د بهرنیو چارو وزارت وروسته د بندیانو د تبادلې په اړه د نړیوالو قوانینو څرنګوالی بیانوي او لیکي که امریکا دا طالب قمندانان د هغو په خوښه قطر ته استولی وي نو افغانستان یې هرکلی کوي، خو که دا کار د هغو د خوښې خلاف شوی وي د بهرنیو چارو وزارت وایي دا د نړیوالو حقوقو له اصولو سره په ټکر کې دی او په هغه صورت کې افغانستان د امریکا د حکومت په وړاندې خپل سخت اعتراض وړاندې کوي. ترې غواړي چې د طالبانو دا مهم مشران سمدستي خوشی کړي او د متحدو ایالاتو او قطر حکومتونه د آزادو افغانانو په توګه د هغو حقوق خوندي کړي. افغان حکومت دا غبرګون په داسې حال کې ښیي چې د امریکا دفاع وزیر چک هګل پرون په کابل کې د برګ ډل د خوشی کېدو لپاره عملیات مواجهه بلل او د طالبانو د مشر ملا محمد عمر دا ادعا یې رد کړه چې د خپلو ملګرو خوشی کېدل یې ستره بریا بللې. هګل چې د برګ ډل له خوشی کېدو یوه ورځ وروسته افغانستان ته ورسید وویل د دې امریکایي سرتیري ژوند او صحي حالت دواړه په خطر کې وو. د وروستیو راپورونو له مخې برګ ډل پرون جرمني ته واستول شو او تمه ده چې په یو امریکایي پوځي روغتون کې له علاج وروسته به متحدو ایالاتو ته خپل کور ته ستون شي. د امریکا د کانګرس ځینو جمهوری غوښتونکو غړو پر دې پریکړه انتقاد کړی او ویلي دي چې ښایي دا کسان بیرته د امریکا پر ضد د جګړې ډګر ته ستانه شي. سناتور جان مکین خوشی شوي بندیان د طالبانو د سخت دریځې کړی تر ټولو افراطي غړي وبلل، خو د امریکا دفاع وزیر چک هګل د دې پریکړې دفاع وکړه. آیا دا به تروریستان نور هم زړور کړي؟ بیا هم یادونه کوم چې دا د یو جنگي اسیر تبادله و. دای جنگي اسیر و. د برګ ډل د تبادلې په اړه د امریکا دفاع وزیر نوی جزئیات هم روښانه کړل او د پنټاګون د اسنادو په حواله یې وویل د ځنګړو امریکایي ځواکونو لسګونه پوځیان د افغانستان د ختیځ یوې سیمې ته ولاړل او هلته طالبانو برګ ډل دوی ته وسپاره. هګل وویل هر څه په امن کې ترسره شول او حتی یو ډز هم ونه شو. هګل د امریکا له ان بی سي ټلویزیوني چینل سره له باګراما په مرکه کې هیله وښوده چې د دې طالبانو خوشی کول به په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. زموږ لمړنی هدف د برګ ډل خوشی کول وو او موږ دا کار وکړ. څرنګه چې ما ولسمشر باراک اوباما وویل دا د ګڼو کسانو د مرستې نتیجه وه. نه پوهیږم چې دا به له طالبانو سره د سولې په خبرو کې مرسته وکړي که نه، خو هیله لرم چې وبه یې کړي. په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د قطري سرچینو له قوله خبر ورکړی چې له ګوانتانامو زندانه خوشی شوي طالب مشران به د یو کال لپاره په قطر کې پاتې شي. د امریکا د پاوځ بریدګای بو برګ ډل چې 15 کاله د طالبانو په اسارت کې تیر کړل، د شنبه په ورځ د 15 طالب مشرانو په بدل کې چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مهم مجاهدین بللي خوشی شو. پر خوشی شوی طالب بندیانو کې چې د راپورونو له مخې قطر ته رسیدلي څلور ملا عمر ته نږدې قمندانان او یو د حقانی شبکې یو مهم غړی بلل شوی.
نړیوال ورځپاڼه هم د 15 طالب مشرانو د خوشی کېدو پر مسله تبصرې خبرې کړې دي. جنرال کوزای ورته کتنه کوي.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځي بووی برګ ډل او 15 تنو جګپوړو طالب مشرانو د خوشی کېدو او افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د سفر په اړه مضمونونه او مقالې خبرې کړې. انګلستان چاپ یو ورځپاڼه بیا د جګړې د اغیز او ستونزو په اړه یو تحلیلي مضمون خپور کړی. امریکا چاپ کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼه په مضمون کې لیکي د امریکا د پوځ بریدمن بووی برګ ډل چې 15 کاله د طالبانو په اسارت کې و د 15 طالب بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شو او د طالبانو بندیان قطري چارواکو ته سپارل شوې دي. ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس باراک اوباما د برګ ډل د خوشی کېدو په اړه وویل موږ دغه راز زیات شمېر هغه امریکایي عسکر را په یادو چې د امریکا په تیرو جګړو کې لادرکه شوې دي. د بریدمن برګ ډل ژغورل او خلاصون د امریکا د هغه قوي او نه ماتېدونکي تعهد څرګندونه چې نغواړي هیڅ عسکر د جګړې په ډګر کې شاته پرېږدي. کرسچن ساينس مانیټر رسپانه وړاندې لیکي د برګډال او پنځو تنو طالب بندیانو تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ د پټو او غیر مستقیمو خبرو پر اساس چې د قطر حکومت منځګړتوب کاوه شوې ده. د قطر حکومت د جګپوړو طالب بندیانو چې په ګوانتانامو کې بندیان ول دا محل ساتنه کوي. ورسپانه لیکي د معاملې د شرایطو پر اساس به خوشي شوي پنځه تنه طالب بندیان تر یو کاله پورې له قطر څخه د وتلو اجازه ونه لري. کرسچن ساينس مانیټر زیاتوي امریکایي چارواکي په دې باور دي چې برګډال د اسارت مودې په زیاته برخه کې په پاکستان کې ساتل شوی و او دا نه ده معلومه چې نوموړی کله د افغانستان ختیځ ته انتقال شوی و. ورسپانه د امریکایي چارواکو په حواله لیکي په خوشي شوو پنځو کسانو کې څلور تنه د طالبانو جګپوړي مشران دي او یو یې د حقاني شبکې غړی دی. دا کسان د 2001 کال په وروستیو او د 2002 کال په لومړیو کې د طالبانو د رژیم د ړنګېدو پر مهال نیول شوي ول او په ګوانتانامو کې بندیان ول. په دوی کې د طالبانو په رژیم کې د کورنیو چارو وزیر خیرالله خیرخوا، د طالبانو مرستیال دفاع وزیر مولوی محمد فضل، د طالبانو په واکمنۍ کې د بلخ والی ملا نورالله نوري او د طالبانو د استخباراتو مرستیال رئیس او د دې غورځنګ مؤسس عبدالحق واسق شامل دی. پنځم کس محمد نبی دی چې د طالبانو په رژیم کې جګه څوکۍ نه درلوده خو ویل کېږي چې د حقانی شبکې سره تړاو لري. ورسپانه د امریکا د سپینې ماڼۍ اعلامې ته په اشارې سره لیکي د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي چې له طالبانو سره د امریکا د جوړجاړي هلې ځلې د 2010 کال نومبر میاشت کې پیل شوې وې او د 2011 کال مې میاشتې راهیسې د برګډال خوشي کېدل د خبرو او مذاکرو اصلي مسله وه. په دې ټوله موده کې زموږ هلې ځلې د امریکا د حکومت د جګپوړو مشرانو لخوا تنظیمېدلې. انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په یو مضمون کې د ډیوډ ریچرډز مقاله خپره کړې چې سرلیکې دی ځینې وختونه له جګړې پرته بله چاره نه وي. لیکوال له ځینو څرګندونو وروسته لیکي چا چې جګړې څیړلي او یې تجربې لري په لومړي سر کې د جګړې د مخنیوي په اړتیا ممکن ټینګار وکړي خو تاریخ روښانه دی او په ځینو وختونو کې له جګړې پرته بله چاره هم نه پاتې کیږي. د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د مضمون لیکوال په جګړو کې د دولت او حکومت د مشرانو د زړه نازړه حالت او په کمجورتۍ انتقاد کوي او زیاتوي دا ډول چارواکي د خپلې کمزورۍ او کمجورتۍ د پټولو په مقصد غټې خبرې او لږ عمل کوي. دا په اصطلاح سیاستوال همدا یوه ببولاله وایي چې د مشخصو شخړو او بحرانونو لپاره پوځي حل نشته. د لیکوال په وینا دا یو ډیر غلط او بې مفهومه استدلال دی. لیکوال زیاتوي که چیرې د جګړې ستراتیژي له ارادې، نظم، مهارت، پیسو او خواخوږۍ سره ملګری وي دا که د ډارولو او که د جګړې په مقصد وي د ستونزو د حل لپاره یوازینۍ لار ده.
دو اونیز پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. اساسي او بشري حقوق د غرض دورکو عزیزانو لټون که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي اوازې ووري چې پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي. تاسو هم د ازادي رادیو فیسبوک پانه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په باسنو کې برخه واخلي چې پته یې د facebook.com/azadiradio. د پاکستاني طالبانو لخوا د دې هواد له حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د ټاکل سوي کمیټې مشر او د حقانی مدرسې بنسټګر وایي چې د امریکا په ګډون ځینو بهرنیو او کورنیو قوتونو پر صدر اعظم نواز شریف فشار راوړی څو له طالبانو سره د سولې خبرې اترې ختم کړي. خو د سیاسي چارو څارونکي بیل نظر لري. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق پر پټ کې.
د وسلوالو پاکستانی طالبانو لخوا د هیواد له حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې د امریکا په ګډون ځینې بهرني هیوادونه پر صدر اعظم نواز شریف زور راوړي سوله وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې اترې پر مخ بونځي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د روان کال په فبروري کې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیلولو اعلان وکړ او د همدې هدف لپاره یو کمیټه هم وټاکله چې له پاکستانی طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. خو د پاکستانی طالبانو استازی او د حقانی مدرسې بنسټګر مولانا سمیع الحق د یک به پرز لزین رسنیو سره د خبرو پر مهال ویل چې صدر اعظم نواز شریف د بهرنوی هوادونو د فشار لامل له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې اترې زندول دي. نو موړ وایي چې نواز شریف د بهرنوی هوادونو فشارونه او د ځینو پاکستانی ګوندونو مخالفتونو ته نګوري. دا وایي د سولې په خبرو اترو کې ستونزې شته دي. ځینې بهرني قوتونه نه غواړي چې حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پر مخ ولاړ شي. کله چې هم د سولې خبرې اترې پر مخ تک کوي نو امریکا او ځینې نور قوتونه رامنځته کیږي او نه پرېږدي چې دا خبرې اترې پر مخ تک مرتب کړي. نوموړی همداراز وایي چې د پاکستان پوځ او حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو په اړه جدیت وښيي. سوله د لارې په پاکستان کې سوله رامنځته شي او په خبره چې د پوځي عملیاتو له لارې سوله نشي راتلی. خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي بیا د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د ځنډېدو په اړه بیل نظر لري. د سیاسي او روانو چارو کارپوه شمیم شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم پر نواز شریف فشارونه دي، خو د دې تر څنګ په قبایلي سیمو کې میشت وسلوال طالبان هم نه غواړي چې له حکومت سره خبرې اترې وکړي.
کم خنړای پیښ وشي نو دا هم یو ډېره غټه وجه ده د خبرو اترو د ځنډولو، خبرو اترو د ختمولو. زما دا خیال دی چې طالبان اوس په دې حالت کې دي چې خدا په ګروپونو کې تقسیم شوي دي او دا جګړه دا ترهګري دا د هغوی لپاره د سروایول د روزۍ یو ذریعه ده. هغوی نه غواړي چې دا ترهګري ختم شي، ځکه طالبان چې کوم کمانډران دي یا د طالبانو چې کوم پلویان دي نو هغه په دې کې ډېر زیاتې ګټې کوي.
شمیم شاهد همدارا زیاته کړه چې پاکستانی وسلوال طالبان د خپل منځو اختلافاتو له امله کمزوري شوي دي او اوس د پاکستان حکومت ته پکار دي چې د دوی له خپل منځي اختلافاتو ګټه پورته کړي. د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په فبروري کې پیل شوې د سولې خبرې اترې د طالبانو لخوا پر پاکستاني ځواکونو تر خنډړی بریدونو وروسته د ځنخ کار شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اتنیمه بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له نجیبې زمان څخوري.
افغان حکومت وایي چې د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د توغندیو د ویشتلو هدف د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د دوهم پړاو په وړاندې خنډ جوړول دي. افغان حکومت د امریکایي سرتیري د خوش کول په بدل کې قطر ته له ګوانتنامو زندانه د 15 طالب قومندانانو سپارل د دوړخیز توافق خلاف کار بللی. ټاکل سوی چې د سې شنبه په ورځ د افغانستان د کرکټ د 15 دیش کسیز ملي ټیم لپاره یو میاشتنی روزنیز پروګرام پیل سي. د ملي لوبغاړو د وړتیا رغونه، نړیوالو سفرونو ته د هغو چمتو کول او د نړیوال جام سیالیو لپاره د شل کسیز لوبډلې غوره کول د دې پروګرام هدف بلل سوی. د ترکیه پولیسو 13 ورځ په پلازمینه انقره کې د سلګونو مظاهره چانو د خورولو لپاره د اوبو شیندلو له پایپونو او اوښکې بهون کې ګاز څخه کار واخیست. ټاکل سوی نن په بروکسل کې د اوکراین د ګازو د پورونو د تصفیه پر مسأله خبرې وسی. اوکراین له روسیې څخه په دې اړه پوروړی دی. د ابخازیا ولسمشر وایي چې د ګرجستان په دې جلسې سیمه کې له سیاسي بدلون وروسته غواړي استعفا وکړي. او د فوټبال د نړیوال ادارې یو مسؤل مقام وایي که د فساد په اړه سوي اداوې ثابتې سوي نو په 2022 کال کې د قطر د نړیوال جام د ځای د بیا غوراوي لپاره د یو ځل بیا رای اخیستلو ملاتړ به وکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سي. اساسي او بشري حقونه دغه راز د ورکو عزیزانو لټون د لسو بجو په خپرونې کې بل پروګرام درته لرو چې نوم یې د ښځه او کورني حقوق. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام تر اوو بجو درسره یو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. د دې اونۍ په خپرونه کې د بشري حقوقو د ملاتړ په اجرایوي ضمانتونو خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د تعلیماتو څانګې مرستیال ښاغلی خالد ایثار سره مېلمه دی. ایثار صاحب، خپرونې ته ښه راغلی.
د لوی خدای په نامه زه هم خپل سلامونه او نیکې لی تا ته او ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
د بشري حقوقو د ضمانتونو په اړه نظریات مختلف دي. ځینې وایي چې بشري حقوقونه اجرایوي ضمانتونه لري او ځینې بیا په دې باور دي چې اجرایوي ضمانت نه لري. ستاسو په نظر آیا بشري حقوقونه اجرایوي ضمانت لري یا نه؟
بلې صاحب، همدارنګه چې تصویل د حقوق کارپوهانو دوه ډولونه نظرې دلته شتون لري. ځینې کارپوهان وایي چې بشري حقوقونه اجرایي ضمانت لري او ځینې هم وایي چې نه لري. او دا د نړیوال حقوق چې موږ پیژ یو رشته ده په دې باندې ډیره اړه نیسي، ځکه چې بشري حقوقونو نړیوال نظام د نړیوال حقوق یو جز ده. یو ور رشته ده. نو هغه کسان چې مخالفت کوي چې وای بشري حقوقونه اجرایی ضمانت نه دي، هغوی وایي چې د نړیوال حقوق او داخلي حقوق د قواعدو ترمنځ د اجرایی ضمانت یو توپیر شتون لري. بلې دوی وایي چې کله چې یو تخلف او یو جرم یو هیواد په قلمرو کې ترسره سي، نو دلته قوی استا چې متخلف ته جزا ورکوي، لیکن د نړیوال حقوق په وسط کې کومه قوه نه نسته چې یو د متخلف د دولت باندې خپل مایده تطبیقی. نو ځکه دوی وایي چې د نړیوال حقوق اجرایی ضمانت نه لري. نو موږ مخکې چې ویل بشري حقوقونه یو جز ده، یو رشته ده د نړیوال حقوق، نو دوی وایي چې حقوق بشر هم اجرایی ضمانت نه لري. لیکن موافقین هم خپل نظر لري، هغه وایي چې حقوق بشر اجرایی ضمانتونه لري.
بله، نو تاسو ویل چې بشري حقوقونه اجرایی ضمانتونه لري، که په مشخص ډول وایي چې کوم ضمانتونه دي؟
بله، په مشخص ډول کوایم بشري حقوقونه اجرایی ضمانتونه لري چې په دوه ډول ویل کېږي. اول ضمانت ملي ضمانتونه دي.
بله،
چې په ملي ضمانتونه کې دوه ټکو ته اشاره کول ډېر ضروري دي. اول د افغانستان نړیوال تعهدات دي چې په دې حق له د افغانستان د اساسي قانون شپږم ماده د سرات لري. دولت د انساني کرامت د ساتلو، بشري حقوقو د ملاتړ، د دیموکراسي د تحقق، ملي وحدت د تامین، د ټولو قومونو او قبایلو ترمنځ د برابرۍ او د هیواد په ټولو سیمو کې د متوازن پراختیا او ټولنیز عدالت پر بنسټ د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په جوړولو مکلف دي. نو د افغانستان د اساسي قانون شپږم ماده صلاحیت لري چې دولت مکلف دي چې د بشري حقوقو څخه ملاتړ وکړي. نو دغه یو بین المللي او ملي تعهد دی د افغانستان حکومت. د وایم ماده پر بنسټ ویلي چې دولت د مرګلو ملتونو د منشور، د بین دول مایدو، د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې رعایت کوي. نو د اومې ماده په اساس افغانستان مکلف دي چې هغه سندونه او هغه مایده چې نړیوال مایده دي او افغانستان وسره تړاو لري باید پلي کړي. نو اول د بشري حقوقو سند خپل د ملګر ملتونو منشور دي. په مختلفو مادو کې تاکید کړي، د مثال په ډول د 1950 او 1950 د ملګر ملتونو منشور ماده دي چې دولتونو مکلف کړي چې هغه هوادونه چې دغه منشور منلې باید د خپل اتباعو بشري حقوقونه رعایت کړي. دا یو سند او بل سند چې افغانستان حکومت او دولت چې د ومې ماده پر اساس مکلف دي چې باید رعایت کړي، هغه د بشري حقوقونو نړیوال اعلامیه ده. ځینې نور سندونه مشه چې په لاندې ورن چې خپل ګران او اردن سره شریک کړم. د مدني او سیاسي نړیوال میثاق چې افغانستان سره تړاو لري او باید پلي کړي. د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي نړیوال میثاق چې افغانستان سره تړاو لري او باید خپل په قلمرو کې تطبیق کړي. د ماشومان د حقوقو کنوانسیون دی، نړیوال کنوانسیون دی، د منې شکنجه نړیوال کنوانسیون دی، د معلولین د حقوق کنوانسیون او د اسلامي بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ده. روزینه نور سندونه او نړیوال سندونه دي چې افغانستان وسره تړاو لري او باید دغه سندونه رعایت کړي. نو موږ په دغه توضیحات په بوسو چې حقوق بشر ملي اجرایی ضمانت لري او په ملي ضمانتونو کې دغه ټکو چې مو ګران او اوردن سره شریک کړي. بل مسله چې ډیر مهم ده، هغه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نظارت دی. نظارت خپل او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون شتون خپل د حقوق بشر اجرایی ضمانت کوي، کنه ځکه چې دا یو فشار دی چې حکومت باندې تحمیلیږي او حکومت مجبوری شي د اتباعو د بشري حقوقو ساتنه وکړي او باید پلي کړي. نو دا ملي ضمانتونه او ځینې نړیوال ضمانتونه هم شته. ما مخول شي د خپل د بلګرو ملتونو شتون خپل یو نړیوال ضمانت دی د بشري حقوقو د پلي کولو لپاره.
قدرمن اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس یو لاند بخفل لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسو والا یا په دالاسو والا.
وبن لرو مجد حکومت خیش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
په حقوقي ډول خو معلوم شول چې بشري حقوقونه اجرایوي ضمانتونه لري. په عملي توګه د دغه ضمانتونو د تطبیق لپاره څه باید وشي؟
عامه پوهاوی ډېر مهم دی، ځکه چې که څوک خپل حق نه خبر نه وي کله کولی سي خپل حق د چا نه وغواړي. نو په دې توګه حکومت، مدني ټولنې، رسنۍ او هر فرد، هر طبقه د افغانستان مسؤلیت لري چې هغه کسان چې نه پوهیږي د خپل حقوق نه دوی خبر نه دي، نو دغه پوهه باید هغوی ته ورسوي. نو د عامه پوهاوی یو ښه لاره ده چې کولی سو بشري حقونه خپل ټولنه کې پلي کړو. بله مسله نو دا د پوهانو مسله ده چې د بشري حقونو ادبیات په افغانستان کې باید جوړ سي، یعنی خلق سي جوړ سي، ځکه چې کدا خلق سي نو ځینې کسان وایي چې بشري حقونو ارزښتونه یو پدیده یا غربی پدیده ده. نو کداغه حقوقی او کلتوری بنستون د بشری حقوقونو په افغانستان کې جوړسي، نو دغه سوال او دغه بدبینی چې د بشری حقوقونو په وړاندې په افغانستان کې شتون لري، نو دا هم څوکا څوکا لمنځي.
مننه کوم ودان چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړ.
مننه کوم.
قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پایه واوریدل. دغه خبرونه تاسو هر اونۍ د چهارشنبه په ورځ لغرمې ورسته او تکرار یې د دوشنبه په ورځ لغرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ چاپه 1200 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. تر بلې خبرونه مو الله مالشه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواخا او بریالي وسی، د بیا هم تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ. د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره حتمی ووایئ، دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم د تاسو ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډیر به مونږ ځنډو، راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 45. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. محترم دوستانو، که تاسو دغه پروګرام په ازادي رادیو کې ونورید، کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org. ګرانو دوستانو، اوس قلم کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم رښه وای عزیز یا دوست پیدا شي، راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه شیراجان د جلال آباد زمازي چې نوم یې پرسلی دی. سوالات میاشتې کېږي نادرګه شوی دی. وګړي حالت چار چاته معلومات وي د الله د رضا دپاره مونږ سره په دې شمېره تماس ونیږي. 0 اویا 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 0 اویا
سلام. زه قران ولایت د بخوان ولسوالۍ خبرې کوم. شهلاغه کلي زما ورور د روزنامه دی د کوچني اختر دریم ورځ د کور وتلی دی. چاکهان مات کړي په دغه لمبه زما قدم وهي. څه تور وه نه څه تور نه پنځه درې څه تور وه نه څه تور نه پنځه درې دوه اته که هر چاته معلومات کېږي په دغه لمبه زما قدم وهي.
زه یو بنده د هلمند ولایت د ګریشته ولسوالۍ مالکیز سفر د دې پیس ستاسو محترم راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلامه زما ورور نعمت الله نومیږي دا پنځلس کاله کېږي یا دراکه دی چېرې نعمت الله خپله دا زما حواس کوي او یا بل څوک د په هکله معلومات لري موږ ته دي دغه شمارو ټلیفون وکړي. صفر اوسه ونوي صفر ونوي شپږو شپږ شپېته او بله شماره صفر و صفر اته شپږ اته پنځه درې څلور صفر یو لکه پرانۍ شیرینی لري وسلام په احترام.
السلام علیکم. زمانو احمد الله د ننګرهار ولایت سرود ولسوالینو په تماس کې زما د کاکا زوی چې نومې ستی ولاده د پلار نومې مرزا ګل دا دوه کاله کېږي چې د کابل نه درکه شوی که ستی ولا زما غږ په خوله وي یاد هغې کوم دوست اوري ما سره د پرې شمېره تماس ونیسي صفر اووه اویا اته اتیا اوولس درې سوه او درویشت شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه اووه اته اته یو اووه درې دوه
السلام علیکم. زه د سلام د چمن څخه خبره کوم. زما یو ماما زیری حیوان نشي کېږي چې مداره کړي ورکړي سر چاپې را کړي دي په داسې ویلي زور سره تماس ونیسي. شازلا د اجزایز زیری اجخیر لمسی دي صفر اویا څلور دېرش یو دېرش اته سوه اته اویا بله شمېره ده صفر اویا اویا
السلام علیکم. ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه. شهید خیرم د جلال آباد په ورته ته زمان یو ورور شو چې سری سپ نومېږي دېرش کاله وشو سراکل پاچا زوی دی. که چاته د په باره کښې معلومات وي نو موږ سره په دې شمېره باندې اړیکې ونیسي. صفر اووه اویا اووه اتیا دوه شپېته دوه سوه او درې څلوېښت شماره یو ځل بیا اعلانوم. صفر واویا اووه اتیا دوه شپېته دوه سوه درې څلوېښت.
د ورور زما یو راکا زوی دی محمد رسول مني دی د محمود زوی دی زه عبدالرحمن یم. زما د یو اکا زوی دی محمد رسول مني دی د محمود زوی دی سږ کال یې اتم دی که نن دی چې ورک دی د کور څخه وتلی دی د هلمند د موسی کلا څخه چې زما مزارې ته ورک دی. که د هر چا په هر چا ته معلومات وشي د دغه یا معلومات وي ورته په دغه مې شمېره دي مور ته زنګ ووي. صفر درې سوه اته څلوېښت شپږ شپېته شپږ دېرش نهه اتیا بیا یو ور تکراروم. صفر درې سوه اته څلوېښت شپږ شپېته شپږ دېرش نهه اتیا وسلام.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
الو السلام علیکم. زه برهان الدین د کاپسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه غږېږم. زما یو تروزی د نجیب په نامه باندې د ایران په کراچ ښار کې د طرف د تهران روان و. نن نه شپږ کاله مخکې نادرکه دی که څوک د دې اطلاع لري د نوم یې نجیب دی په دغه لمبر دې زنګ وهي 0905050002. ستاسو نامه ډېره مننه وي. خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زلم در تانه خبر کوم د شلګر څخه موږ مګار ورځ دا چې کمانډر په نامه دا د تمر نه څه کیږي که چا ته معلومات کیږي په دغه لندر دې موږ ته تلیفون وکړي 0 1 7 1 3 1 4 1 په دغه د تلیفون مو ته وکړي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم نام احمد ولی اخوند رزگان ولایت جرح و تلصلی ته خبری کوم. زما یوم ما کی چې رزگان ولایت ته حسنود و لصلی و شدون کې د خویر سین و شدون کې وو دا لکه کی چې چې ورکسوي دي. زم نام احمد دی اخوند د نور محمد اکا زیدی. ارسلو په دې اړه معلومات لري و دې مری ته دې زنګ و شي 0 1 0 1 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
سلام علیکم ورور دی ما ورور دا پونم د سرور خان دی ما غنوم غفار دا کابه ولاد له چرچا ول سوالین نه اړ کني ولې دا د دوه مسکی پونم د سرور خان ورور ورک دا لیکور نه در کا سوال دی پاکستان ورته تله امته نه در کا سوال دی چا ته معلومات په دغه شمیره دی ماته زنګ وی صفر دوه واری وو بیا درې واری اته بیا وو بیا ته بیا سلور پینځه بل شمیره مده صفر دوه واری وو بیا دوه واری صفر یو اته
السلام علیکم زکاری نو محمد لطاری ولایت د بتابات رسولی خبر کوم ما یو اندوال چې د محمد په نامه باندې د مشهور کو بزرګ دی تقریبا د اسپان او اوی اور کل کې سم خو نادر کړی هر څوک چې د محمد بزرګ په اکرم معلومات لري ما ته کوځي په دغه نامه باندې چلتو کې یا تاسو کوم معلومات لري سپر واغیا وتل وس نو څه 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 ته اته درس نن لري زلي بیا وایم سپر دوار و تلور و نه دوا شپه تلور اته د خدای په امان السلام علیکم نه چا چې به من ماتره کې ډیر ډیر خوشاله
یما یو نیکو رښوې دا لاس کاله مخ کې را ته تللی دا چې تا چا پیدا کړو نو په دغه نمبر دې ما ته زنګ وکړي چې په دې یو سل سپر اتا بیا یو سل او پنځه پنځوس درنوي څنګه بیا
خان پاکستان سره نه درکاسو دا چاته معلوماتي په دغه شمیره د زنګ راوي سپر واغه اکسس واکاتیا اتاویا څنګه سالوي بل شمیره د سپر واغه سپر سپر اکلس د وسوات دي وسلام
دا زبي ټول کارکوم دا سلام علیکم خاص له سلام از ما ارزاد دي چې تر یاسین می احمد دی مشهور کتر جان دی ولایت کندهار ولسوالی میوان کلی بندی امر او په الحال او سیدین کی د اخشال تقریبا د یو کال کې ورکی کچاته یا فاته یا بیا د زمز یا او قبل چا یا بل یا نو بس د اشمیره ته دی څنګه وي سفر او سفر دا سفر یو پنځه درې دلور شاز د اشمیره ته دی څنګه وي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمانو رحمۃ اللہ دے دا جننا کرم خنزیم د نور اللہ په نام ما یو ور رکتے تقریبا د تنزل سکالو دی شش کال تلرم دی مثال چې د ز پته معلومات ما ته نسته که هر ځان حاضر د مسلمان ته چیرې د پته معلومات او د دې ما ته زما د موبایل نمبر دی واخی ما ته زنګ ووی صبر دے دبل دوا او درې څلور یو شپږ پنځه دوا درې از مال موبایل شماره را که هر مسلمان په دې اله باندې ما ته څنګه ووي نو ډېر شبه یو سلام
السلام علیکم
زه محمد کبیر له غزنی څخه خبرې کوم. تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام وایم. تاسو سلام چې خزیما یو ملګری ده سرنی وزیر د اصل د میدان او اوسیدونکی د پیرن کابل کې و چې مخکې په ملاریا کې کار کوو تقریبا وخت کې چې له ده چې هوا نه لرم که چېرته دی یا د ملګري یا قریبان دما غر وي ما ته دوی په دې نمره باندې تلیفون وکوي 0 4 5 0 3 3 بله نمره 0 9 9 8 4 8. تاسو توجه شو مننه. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. آزادی رادیو نه ډیر مننه د دې خزمی ولایت غیلم مفر سوالینه مانځي د خپل وسیدین کا یما آزادی رادیو ته دا پیغام پیغام ما هم یو مقدر ځکه نن میه محمد هاشم ده محمد رضا ده د پلار نن میه محمد هاشم ده دا راډیو له خاله مسجد دغه د بسر رادیو له خانه دغه ورکړ اعلان ورکړ یو زه دغه چې امریکا کې وسیږم کوم چاته معلومات وي یا دغه دې ته موږ ته معلومات راکړي ډیره مننه به وي دغه ماشماره د صفر وو وڅاوه وارلس حاضر دواړه دواړه بیا دې تلیفون شماره وو 0 وارلس حاضر دواړه.
ہلو السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو سلامونه وایم زه د روحي د مننې د بنزاد ولسوالۍ څخه خبر کوم دی خدمت نه دا کار دی چې دا زره ټول د کیږي د رکسته وي د کنزلو سنیاش دی او د پلار نیر بل نه دی د کام یې مهلت دی چې هر څه سنح ته تجاره معلوماتي او د آزادی رادیو ته د ځان ګورې زکه چې ما نمبر ته دوه وایم کوم ټکا کې ټلیفون دی خاص کار نه کوي. او سلام او احترام ډیر مننه.
یمانوم محمد حسین دی محمد عثمان زوی دی لوګر ولایت څخه تماس کیم. یو رکنشو یو رولرم په نامه دی محمد یاسین ولدی محمد عثمان دی رسلور میاسوخه د نادره کسوای دی هر چا ته دی محمد یاسین په اړه کی معلومات وی پلاندنه شمیره دی اړیکو نشي 0 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ویک دراتیا کلور دې او شل زر افغانۍ شیرنی اخذ کوي توکي محمد یاسین مبارکی معلومات لري. والسلام.
الو السلام علیکم، زه ګلاب خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د ما یو ماما د چې په نوم د مبارک شاه ده، د شل کاله کېږي چې نادره کړه ده، که چاته لطمان پته لګېږي په دې شماره د لما سره اړیکې ټینګې کړي. 0 1 2 2 9. ازادي راځنه ډېره ډېره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلامونه ونې چېلې د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو کارکوونکو ته وړاندې کوم. خصوصاً امان الله امیرزی صاحب ته ما ډېر پیغامونه پرېښي دي، مطالعه صفات خو نه نشرېږي که نوبت نه را رسېدلی. ولاکه پوهېږم موږ یو ورک عزیز لرو په نامه باندې د جاولاک د البته دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه ده. نو زه خپله کشمن ته رخیل خبرې کوم د سبز ولسوالۍ د خوجکرب د کلي نه. نو که هر څوک زموږ د ورک عزیز پاک له معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېرو باندې زنګ ووایي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 2 4 2 4 2. یا هم 0 1 5 8 5 3 6 6. نور مخنه نیتم دشمن ترخیل و د دې صف د ولسوالۍ د خوځ چاش د کلي نه که هر چا معلومات راکړ نو 1,000 افغانۍ جایزه لري مخې ته کړه. بله السلام علیکم. نو نجیب الله ترخیل د دې صف د طرف ته واد کې سوې ما ما یو کاکا ده د اختر ګل په نامه د الله بیا سیتی کې دی نادره کده او چې تا پته ای په دغه شمېره دې ما ته زنګ وهي 0 1 9 1 9 څلور درې شپږ شپږ اته بیا تکرار وم 0 1 9 1 9 4 3 6 6 اخري اته بل وسلام. زما ورور ده د سیتنا په نامه ده، دا یو د سیاسي کیږي ورک ده د تاسو څخه معلومات یې په دغه شماره باندې مونږ ته ځنګ ووایه 0 1 3 6 6 2 9 9 1. السلام علیکم.
مانون شیر جان دی د پنجوی ولسوالۍ خبره کوم مزوز متزان نیزه فجل سلس کله کچ وکسو دی پته نو مل نیزه کچ ته ملماستا یا ملماستا شل دلی ته داس نه زغتوی صفر و یا صفر زه دوا صفر و یا صفر یو دوا پاز یو دوا څلور یو لدا نمبر صفر و اتاتا دا و پاز دا پنځه څلور درې اچھا د معلومات سبا داس نه زغتوی
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوردونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره په دې هیله چې په دې پروگرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام هم په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
راپورونه، مرکه.